پاونستان کې د مبشین دوی بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غبرګولیا جوزان 19 د جون میاشتې 9. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې چې په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیاتو پر مهال نیول سوي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیره اونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول سوي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړی او ویلي دي چې له ځینو توقیف شوو سره وسلې هم ول سی وی او دغه کسان پلازمینه دوشنبه ته لیږد ول سی وی دی. دا معلومه نه ده چې دقیقا څو کسان نیول سی وی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست وایي په دوبی کې د متحده عرب اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقاش سره په افغانستان کې پر ګاډو ګټو خبري وکړي. شغلی ویست تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د افغان ښځو او نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې د لومړیتوب ورکولو لپاره د متحده عرب اماراتو د اصولي مشرتابه ستاینه کوي. هغه هیله ښولې چې د افغانانو ملاتړ لپاره د متحده عرب اماراتو او متحده ایالاتونو همکاري دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت یو نوی پروسه اعلان کړی چې لمخې افغان وګړي کولای سي خپل مشروط ازادي یا لنډمهالي استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په اعلامیه کې ویلي نوی پروسه ساده سوي او لګښت په نور باندې راځي او پر شرایطو برابر کسانو ته د دوو کلونو لپاره د مشروط ازادي یا استوګنې د تمدید امکان برابروي. د کورنی امنیت وزارت ویلي افغان وګړي که پر شرایطو برابر وي هڅول سوي چې په امریکا کې د دایمي استوګنی موقف خپل کړي. په هند کې د افغان سیکانو او هندوانو یو پلاوی د هند له بهرنیو چارو وزیر سره خپلې ستونزې شریکې کړې. په دې غونډه کې چې پرون په نوې ډیلی کې وسوه افغان هندوانو او سیکانو د خپلو ویزو مشکل اس دی شنکر ته بیان کړ او هغه ته وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو مذهبي تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. اس دی شنکر تر غونډې وروسته وویل چې ځینو افغان سیکانو او هندوانو ورته ویلي چې دوی غواړي بیرته افغانستان ته ستنې شي، نو د بهرنیو چارو وزارت به پر داسې میکانیزم کار وکړي چې دغو افغانانو ته د تګ راتګ په ویزو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې عالي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل د نویو تورونو په یوه دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل ویلي دا په دې بنا ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نسي نیولی. عمران خان د مې میاشتې پر 9 د 3 ورځو په مخه توقیف شو چې له کبله په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وسوي. د اروپایي ټولنې د اساسي حقونو اداره وایي د دې ټولنې غړي باید د اوکراینی کډوالو دایمي منولو ته چمتو سي. د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اتریش پلازمېنه ویانا کې خپور سو ویل چې له دې کډوالو سره چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي سمې مرستې وسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په خبره د 2022 د کال د فبروري له وروستیو را په دې خوا شاوخوا 8 میلیونه او 3 لکه اوکراینیان له خپل هیواد څخه وتلي دي. او روسي ځواکونو لږ وروسته تر دې د خرسون سیلاب ځپلې سیمې پرون وویشتې چې د اوکراین ولسمشر د سیمې ته ورغی. ولودیمیر زلینسکي پرون د ژغورونکو هڅې له نږدې وکتې. ژغورونکي هڅه کوي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنی پر پرسین د لوی نړېدلي بند له کبله په سیلابونو کې سرسوي. د ازادي راډیو یوه خبریال له سیمې راپور ورکړی چې د ماپښین له 2 بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمې کې د څو لویو چاودنو ژغونه اورېدل سوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړي چې جنگي جنایت ګڼل کیږي. دلته په دې اړه بحث لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خپل دغه مستند راپور لپاره د پنشیر له 9 اوسیدونکو سره مرکې کړي او هغوی ورته ویلي دي چې په راپور کې دي د دوی د خوندیتوب لپاره نمونه نه اخلي. په پنشیر کې د طالبانو په سرغړونو کې غیر قانوني اعدامونه، تشدد، د خلکو یرغمل کول، غیر قانوني زندانی کول او د ولسي خلکو د کورونو سوځول شامل دي. د بشرن نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی دی چې د ولسي خلکو له ځورولو او شکنجه کولو د سمدستي لاس واخلي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا راپور به بنسټه دی. په پنچیر کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. له هغه ځایه نه څوک تښتېدلی، نه څوک په غرونو کې ژوند کوي، او نه هم ځورول شوي او تشدد ورسره شوی دی. دا راپور یو مخ ناسم دی.
پروسش کل هم د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو په پنشیر کې د طالبانو له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه خپاره کړل، او د طالبانو په لاس یو شمېر خلکو د وژلو، نیولو او شکنجې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. هغه وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي وو چې په دې اړه جدي تحقیقات کوي. دغه وزارت دا خبر هم کړې وه کله تحقیقات وروسته ثابته شوه چې دا ویډیوګانې نوي او د پنشیر ولایت دي، عاملان به یې حتما نیول کېشي او د قانون منګولو ته به سپارل کېشي. خو طالبانو لا په دې اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي چې څه یې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی 5 ویډیوګانې تجزیه کړې او څېړلې دي چې د طالبانو په لاس د مقاومت چپې د ځینو غړیو اعدام پکې ښکاري. دوی وایي چې په 2022 کال کې د پنشیر د پوجاوه د کلي په پیښه کې ممکن 9 تنه اعدام شوي وي. دغه سازمان زیاتوي چې په یوې بلې ویډیو کې ښکاري چې طالبان 5 کسان په ډزو وژني، خو وایي عیني شاهدان ورته ویلي دي چې په دې پیښه کې هم 9 تنه وشل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه په دریو پیښو کې 2 نیول شوي کروندګر او یو شپون د طالبانو تر شکنجې لاندې مړه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتو غړي هیوادونه او د نړیوالو جرمونو محکمه دي له دغو شواهدو څخه استفاده وکړي. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نه د واقعي پلټنو او نه له خپلو جنګیالیو سره د حساب او کتاب توان لري او نه هم له دې کار سره دلچسپي شي. دلته مو د دې بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد ابوالاحرار رامسپور د سویډن په لوند پوهنتون کې د بشري حقوقو د برخې څېړونکی، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد، او د سیاسي چارو کتون کې محمد داود مایار ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخلي. میلمانه راسره یو ځای شوي دي، د دوی هرکلی کوم. لومړی که چېرته آزاد صاحب تاسو ته راشم، د بحث په پیل کې د بخښنې د نړیوال سازمان دا راپور ستاسو په نظر څرنګه راپور دی؟
سلامونه درنښت تاسو د نن مېلمنو او اوریدونکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور تر ډیره بریده پورې واقعي بڼه لري. واقعي بڼه په دې معنا چې په تیرو بوګشتو میاشتو کې تر کومه بریده چې شخصا ما په افغانستان کې د طالبانو کړنې څارلې دي، یا د ځینو دوستانو سره چې هلته په تماس کې یم دوامداره توګه، او هغه کسان چې زه شخصاً پیژنم چې نیول شوي دي یا په باندې تشدد سوی دی، ځینې وژل شوي دي، دا د ښکارندوی کوي چې دغه راپور واقعي بڼه لري. دوهم بحث دا دی چې په تیرو دوویشتو میاشتو کې د هېواد د بېلابېلو سیمو څخه په ځانګړې توګه د پنجشیر و اندرات څخه داسې ویډیو خپرې شوې چې خپله طالبان جوړې کړې وې، چې هغه صحرایي محکمه شوي دي، ویشتلې دي، او د خپل ویډیوګانې خپرې کړې دي. او درېیم بس دا دی چې د طالبانو کړنو ته کوه کتل سي دی، خو ته به خبره ده چې داسې راپور نه یا بل هر راپور ردوي، لکن دا ستاسو په څېر د یوې ادارې، ستاسو د رسنۍ، چې شخصا زه یې تقریبا لس کاله همکار یم او هر خبریال شخصا پیژنم، داسې هیڅ نسته پکې چې هغه د پیغامونو د بندیزونه ولګي. لکن په دغسې رسنیو باندې مالته بندیز دغه لګېدلی چې د دغسې راپورونو د دغسې کړنو مخنیوی وکړي، ځکه دغسې رسنۍ بیا چې په کابل کې هغه مرکزي دفتر نه لري، د هغه سانسور دی لپاره ستونزمن دی، نه سانسورولی. نو دغسې نړیوالې بې طرفې لویې رسنۍ په افغانستان کې په دې باندې بندیز لګېدل یو تر ټولو لوی لامل همدغه دی چې دغه ډول کړنو مخدیوه او دغه د ډول کړنې پټې وساتل شي طالبانو له خوا. نو زه کاملا متيقین یم چې دغه راپور واقعي بڼه لري او دغه جنوساید هلته روان دی. بدبختانه
په همدې برخه کې به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپور چې د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی دی، او دوی وایي چې له 9 کسانو سره خبرې کړې دي، تر څه بریده موثق تاسو ته ښکاري؟
خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بین المللي سازمانونه خو په دغه تقریبا 2 کال کې ډیر راپورونه خپور کړي دي، او خصوصا عفو بین الملل، هیومن رایټس واچ، او همدارنګه دیونما دفتر، او د ملګرو ملتونو خاص استازي دي، حقوق بشر چې ښاغلي چربنه دي، هم په خپل گزارشاتو کې په دغه مسایلو باندې اشاره کړې دي. عفو بین الملل هم یو د هغو سازمانونو څخه دی چې دا تقریبا په 1920 کال کې ایجاد شوی دی او ډیر متجرب او ډیر پروفیشنل نهاد دی او دغه مصاحبې چې دوی کړې دي او کوم عکسونه چې دوی سیلې دي او ویډیوګانې چې دوی سیلې دي د دغه شواهد او اسناد پر بنسټ دغه تحلیلي راپور دوی جوړ کړی دی او یو سلسله سپارښتنې هم دوی لري په دغه گزارشاتو کې. نو زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې متاسفانه په افغانستان کې دغه سي تاوتریخوالی او د بشري حقوقو نقص تر اوسه پورې دوام لري او متاسفانه طالبان هم په خپل کړنه کې تر اوسه هیڅ کوم بدلون نه دی راوړی، خصوصا د عدم پاسخګویی مسأله چې ډیر یو عمده مسأله ده او د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلی ریچارډ بنت هم د دوی څخه دا غوښتنه کړې وو چې په دغه موضوعاتو باندې دوی باید څېړنه وکړي او دوی وعده هم کړې وو. متاسفانه چې اوس دوی دا راپور ردوي او په دې کې هیڅ کوم پیشرفت تر اوسه په سترګو نه دی شوی.
مننه رامسپور صاحب. معیار صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو په افغانستان کې ژوند کوي، دا راپور تاسو څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه اوریدونکو ته او قدرمنو ملمنو ته. د سازمان هغه وجودي فلسفه ظاهرا ډیر ښایسته ده. د اف سازمان یعنی پس از تومک ټول سازمانونه د خوینګانه یعنی ډیر انساني ارزښونو ته پکې احترام شوی، خو په عملي بڼه د خو موږ تاسو پیګو چې هغه حاکم تصامیم چې دی یعنی دلته حاکم مرجع چې د هغه قدرتونه او د سازمانونه هغه نزاکتونه باید مراعات کړي. په هر حال کې خو باید دنباله راو دي د قدرتونو وی مونږ دلته د څو سازمانونو نور گزارشونه وکړل. مثلا د مثال په ډول د بانک جهانی کوم راپور چې تورم پکله وو او همدارنګه د نور نه خدونه د مواد مخدر او د دې مسایلو پکله هغه ډیر مثبت، خو د دې سازمان پکله د ما په نظر د کوم گزارش چې دوی دی وړاندې کړی ده په معیارو باندې دی خپل معیارو باندې برابر نه ده. مثلا نه هیڅ کسانو سره چې هویت معلوم نه ده، ممکن امنیتي مسایل به بهانه کړي چې دا څوک دی. او د بل طرف نه پدې کې جالب موضوع ده چې دوی د فیسبوک او ټویټر او د کوم اجتماعي هغه چې شبکې چې دی د منبع کړي دي په نظر کې نیولې دي، د دې دوی سنجش کړی ده. نو دا خپل دغه گزارش دغه فلسفه د سوال لاندې راولي.
او د بل طرف نه دا چې بیا هم راشو اوس د حکمت اعظمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال هم په خبرونه کې راسره دی، د دوی هم هرکلی کوم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بخښنې د نړیوال سازمان تاسو په خپل هم په خپل انسټیټیوټ کې تقریبا ورته راپورونه په یو ډول چیړي، دا راپور تاسو ته څنګه ښکاري چې د پنځشیر په ارتباط خبر کړی؟
ډیر مننه شبر صاحب. تاسو ته ستاسو درنو میلمنو او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې طالبان تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ډېر ناخوالې روانې دي او طالبان داسې پالیسي مخته وړي چې هغه د دې قوانین خلاف ځینې ډېر اشکار دي. زه په دې کې شک نه وینم چې طالبان او د دې ځینې افراد په داسې کړنو باندې بوخت دي چې هغه د انټرنیشنل هیومن رایټس یا د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو خلاف اوسېږي، او بالخصوص د یو عقدایي برخورد د نتنا د یو سمت په وړاندې کې، بلکې د فکر کوم د ځینې په دې کې ځینې افرادي شخصي اقدام مختوري. زه دا وایم چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې یو آزاد راپور جوړونه ډېره سخته ده. که چېرې طالبان وایي چې دا نوی د اجازه ورکړي یو کاملا بې طرف ادارې ته نهایت چې هغه راسې خپل تحقیقات په افغانستان کې انجام کی او واقعا پیدا کی، مگر سوال دا دی چې طالبان همیشه هغه نهادونه چې په افغانستان کې فعالیت لري هغه تهدیدوي، او هغه شی چې د دې خلاف لیکل کیږي هغه ته اجازه نه ورکوي. نو طالبان یو نوې دیکتاتورانه شکل باندې هر څه چې د افغانستان راوځي
هغه اعظمي صاحب مننه. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
دا ازادي رادیو د ازادي سپو کې د پروګرام کې مو همدغه سوال چې د بخښن نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویل دي چې طالبان په پنشیر کې ولسی خلک په ډلهیز ډول مجازات کړي دي. په فیسبوک هم د ازادي رادیو اوریدونکو او کتونکو سره شریک کړي دا سوال او د دوی نظر مغوښته دي. تر اوسه پورې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. شریف الدین هاشمی ویلې دي چې د بخښن نړیوال سازمان ولې د فلسطین پښتنه نه کوي چې د افغانستان مسله یې راخیستې ده. شیر احمد بل نومې بشپړ نشم بستلی ځکه چې سم نشکاري. دی وایي زما ښه په یاد دي چې په 1990 کال کې کال پوښتو کې یو وخت بی بی سي راپور خپور کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې غواړي پر امریکایي سرتیرو دا شوي جرمونه وڅېړي. البته هغه د هاګ محکمه وه، دا محکمه نه وه. سمت سالی لیکلی په فلسطین کې چې ظلم روان دی د بخښن نړیوال سازمان مولې د اسرائیل د ظلمونو په باره کې څه نه وایي. البته دا یادونه وکړه د بخښن نړیوال سازمان د فلسطین په باره کې بیا بیا راپور نه خبره کړې. په ورستیو کې هم چلته شخړې رامنځته شوې، راپور خپور کړی وو. قاری جان لیکلی دی بخښن نړیوال سازمان رښتیا وایي. امید شارخي لیکي دا هسې خبرې دي. او سید الحق افغان لیکلی دی درواغ رسنی دا وکړ، نور خبره بشپړ نه ده. او یو شمېر نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. د خبرونه پترس کې بیا هم د اوریدونکو نظریات په فیسبوک کې را سره شریک کوي. د خبرونه له میلمنو او نور اوریدونکو سره شریک کړم. را بشم مایر سپ تاسو ته مخکې مستاسو خبرې هم ونیبلې. مایر سپ دغه راپورونه مخکې آزاد سپ دې ته اشاره وکړه چې طالبان آزادی رسنی نه پریشتي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د آزادی رادیو خبرونه هم په اف ام په افغانستان کې قطع شوې دي. فکر نه کوي که چرته دغه رقم فشارونه وي، که حتی که دغه سر راپورونه ناسم هم وي، د خلکو په ذهن کې سم توجیه کېدای شي؟
ګوره شي برسب دغه د حکومتونو پایل چې ده دا ځانته یو سیستم یا ځانته یو اخلاق لري. د مثال په ډول چې کله انقلاب راځي، ځکه د هېواد تازه د جنګ نه وتلی ده، دلته باید عبوري دوره، موقتي دوره یا حتی نظامي دوره، یعنی انقلابیون دلته حکومت وکړي. یعنی دغه توقع دی چې ټول معیارونه په اوله شپه ده مونږ دلته عملي کړو، په ډېره سخته وي. په ټوله دنیا کې هم داسې ده. نو اوله مسله چې دغه اساس د ټولو موضوع ده، د عمومي حاکمیت ده. دغه نور مسائل د حقوق بشر، د رسانو مسائل، ازادي بیان او دا مسائل د کلیدي مسائل دي، مهم دي. خو د حاکمیت نه وروسته باید دا څوکه د کنټرول لاندې وي. کچیر مونږ د افغانستان دغه اشغال شلکل اشغال پیدا کړي، که مونږ وګورو د کوم کارونه چې په اول دوه هفتو کې امارت اسلامي وکړ، هغوی ونه شي کولای چې تقریبا دوه نیم درې کالو کې په میلیاردو ډالر په حضور د یونیفورم آماده خو دوی دا مسائل ټول کنټرول کړل او ایجاب کړي. دغه مسله موږ به اجازه ورکړو چې یو دغه نظامی، یعنی حکومت د دوی چې ده، چې دا یو منطق لري، یو سیاسي منطق لري، دا تیر شي. د دې نه وروسته به د رسمیت مسله حل شي، بیا چې یو اعتماد منځته راشي. ځکه دلته شکوک ایجاد کېږي. دا سازمانونه په مجموع کې دغه استخباراتي کړي، هغه اساس په زمين دو چې نور مسایل دي، یو همدغه بهانه دي چې په دې کې دي، یعنی تشویش خلق کېدای شي. با وجود د چې روابط ته نیاز ده، د سازمانونو حضور ته نیاز ده، د دوی حقوق ورکول او ته چې دوی راشي دلته فعالیت دې ته نیاز ده. خدای وختګیره مسله ده، دې ته باید وخت ورکړي.
دغه د وخت خبره، وخت خبره دسته چې په جنو نورو مواردو کې هم طالبان د وخت خبره کوي، لکه د جنو مکتبونه او جنو نور موضوعات او حکومت هم سرپرسته. څه فکر کوي تاسو په کابل کې اوسې ژوند کوي، تر کله پورې دوی طالبان په خپل څه وایي چې تر کله پورې به دوی خلکو ته وخت ورکوي چې موضوعات او مشکلات حل شي؟
شي ورسې موږ کته آباد په نور آبادو کې د طالبان د کړنې او ګورو، مثلا د حاکمیت په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د فساد پاکلا چې کوم مبارزه دوی کړې ده، د پروژو کوم تطبیق ریکارډ چلی ولای ده، د افغانستان په سطح د خپل اعتماد ډېری په امارت باندې. یعنی موږ مثلا دا ویلی شو چې طالبان یا امارت اسلامي کولای شي، ځکه دومره سخت کارونه په ډېر کم وخت کې همدغه اوس که چېرې تاسو کابل ولایت وګورئ، په سلګونو ځایونو کې پروژه باندې کار شروع ده او په ډېر کمو مسارف کوم پول مثلا چې په یو بلیون ډالر جوړېدو هغه پول په ډېر کم وخت کې په یو میلیون افغانۍ جوړي. او د شاراګانو باندې چې کوم کارونه شروع دي، یعنی د خپل اعتماد منځ راوړي، یعنی مسله دا ده چې په دې شک نشو شفافیت باید وي، یو نظر باید وي. خو حکمت د مسله په دې کې ده چې ملت ته دروغ وویل شي، او ضرور هم نه ده چې حقایق بیان شي، ځکه په دې کې به حتما کوم مصلحت وي.
خدغه د مصلحت خبر فکر نه کوي، مصلحت خبره فکر نه کوي چې د افغانستان لپاره په جنو مواردو کې ډیر سخت زیانونه ماوړي. مثلا برته چې له موضوع لري نشو، مثلا کچیرته په یو مشخص ولایت کې د نړۍ یو ډیر معتبر سازمان لکه د بخشن نړیوال سازمان راپور ورکوي چې هلته تیروتنی شوی دی او له خلکو سره ظلم شوی دی، بیا خو د دې عواقب هم بیا خطرناک وي. پام دې برخه کې
پاتې ده مسلې ته.
بله مهرباني،
که اجازه وي شي برسه وکي.
مهرباني
د سوال ما ته راجو شي. بس مسله دغه ده چې ولې مونږ یو نقطه نیسو، ولې اطراف دې مسلې نظر کړي نیسو. زه یو جامع گزارش هغه دی چې په دې کې اطراف مسائل مقایسوي ډول ده په نظر کې ونیول شي. د مثال په ډول د سقوط په وخت کې دلته ډېر قوي قوي قومندانان نمونه وینا خلو دلته پات شو. کچیر د انتقامګیری مسله وي، ولې دلته مثلا طالب یو امارات تر یو مډال طلایي مډال نه ورکوي چې تاسو دا ټول کسان معاف کړل. یاد مثال په ډول چې کله د شلیلی مسله کې دوه ځله فاجعه تکرار شوله، یو ځل مثلا چې کله د جنرال ملک په وخت کې هغه کوم پروتوکول چمات شو، هلته د لزر نه ډېر کسان د شلیلی شهیدان شو، هلته انتقال شول. او یو ځل چې کله د امریکایانو افغانستان باندې حمله وکړه، قندوز کې یو تعداد کسان یو تعداد طالبان دوستوم ته جان دوستوم ته تسلیم شول، هغوی په کانرو کې واچول د شلیلی ته د انتقال کړل. سازمان ملل صد د افس کوم سازمان شدم د لطف کی یو رو د دغه ته یو اشاره وکړي چې طالبان د مسله
پیغه باندې راپور ورکړی دی د وی ویب سټ ته تاسو ورشي پیغه باندې راپور ورکړي. او بل مایا سر تاسو خبر د تاسو خبره په ځای ده، لیکن هیڅ کله هم یو جنایت بل جنایت نشي فکولای. اوس په دې آزاد صاحب نظر واخلم. آزاد صاحب تاسو فکر کوئ چې دغه مایا صاحب دغه خبره وکړه چې وخت ضرورت شته، فکر نه کوي که چرته زمانه په تیرو دوی ممکن خدای مکړه د افغانانو مشکلات سره زیات شي؟
شه په سمو خو یو څه مکړه کې ژوند کوو. او نن د نن زمان د شل کال دیش کال وړاندې زمان سره په اړه توپیر کوي. هر ځوان هر مېرمن پر مسایلو باندې پیږي او خبريږي. ګورې د یادونه وکړه چې وخت ضرورت سای او ممکن ځینې حقایق باید ونه ویل شي. لومړی طالبانو کوم سیستم چې دی، کوم واکمنی چې دی جوړ کړی، د حمایت د نظامی بڼه ورکړه چې دا باید داسې وشي. د کوم قانون د یو پیراګراف د طالبانو خپل قانون چې دی، یو پیراګراف لمخې دی د خپل سیاسي ساختار هغه کې تعریف کې چې دا کوم سیاسي ساختار دی. خو نظامی سیاسي ساختارونه هم حداقل یو مخ قانون په لري، یعنی پر یو مخ باندې لیکلی شی دی نه لري. بل بحث دا دی چې د نظامی بڼه به تیریږي، ډېر واضح دی وویل، او بیا به رسمیت خبره مطرح کیږي، هغه به منل کیږي. دغه نو څه دا نور مسایل درځي. د انسان ژوند، بشري حقونه تر هر څه لومړیتوب لري. طالب د کوم جنایتونو او ظلمونو سرلاره دی که دلته د پلچک خبره کوي، د پلچک چاچا پکوله. خو دغه ستاسو رسنۍ د ریواج دي، د ګوګل کې د اکسونو د ویډیو سره چې زرګونه پلچکونه په شلو کلونو کې دی والوزوله، نن کې یو پلچک جوړوي، دا د لاسته راوړل کېدلی نه شي. دوم بحث دا دی کله چې د بشري حقونو خبره موږ کوو، کله چې د انسان د حقونو بحث کېږي، یوازې ځمکني قوانین یا د ملګرو ملتونو د کنوینشنونو بحث نه دی، د الهي قوانینو بحث دلته دی. په ټول ځمکه کې دغه استبدادي دولت نشته چې هغه د صحرایي محکمې کوي. دغه د دوی ورځې وړاندې د هرات سلمانانو ته هغه خطونه ورکول شوي چې چا به ژوند نه جوړوي او ویښته به داسې نه جوړوي. تر دې بریدا کولې چې په دومره جزئیاتو کې ته اخته یې، او افغانستان ورځ تر بلې شاته روان دی. ته دولس میلیونه انجلۍ په کور کښې نه وه، د درسه یې محرومي کړه، او ته وایه چې دا وخت ضرورت لري.
د رامسپور صاحب نظر کا واخلم. رامسپور صاحب څرنګه، یعنی که چېرته د ملګرو ملتونو د بخشنې د نړیوال سازمان په دغه راپور چې د پنجشیر په باره کې خپور کړی دی، که چېرته دا ثابته شي چې دغه کسان مستند شي، لکه څرنګه چې دوی وایي چې اسناد هم راغونډ کړي دي، دغسې راپور خپور شي، دغه راپور څه تغییر راوستی شي، دغه خبره مهمه ده.
د بین المللي سازمانونو د بشري حقوقو سازمانونو وظیفه هم دا ده چې وضعیت وسړي، وضعیت نظارت وکړي او خپل گزارشونه جوړ کړي او سپارښتنې وکړي بین المللي ټولنې ته او هغه کسانو ته چې دوی په قدرت کې قرار لري او په دغه مسایلو کې دوی باندې اتهامات راجع دي، نو دوی خپل کار کوي. پاتې کېږي په دې باندې چې څه تغییر راځي یا نه راځي. مونږ په دغه دوه تیر کال کې ډېر راپورونه ولې چې نشه سو، تغییر نه دی راغلی او تغییر نه راځي، ځکه چې مخکې معیار صاحب دوته اشاره وکړل چې دا اوله مرحله ده او انقلاب چې راځي دغه مسایل کېږي، یعنې د هر شی نه بعد سترګې پوڅې سي تر هغه چې دوی ښه استقرار پیدا کړي بیا به وضعیت ښه کېږي. زه به وایم چې نه، داسې نه ده. اساسا هر سیاسي ډلې، هر نظامي ډلې چې په یو جغرافیه کې قدرت نیسي، دوی اوله کار چې کوي بعد خپل حقوقي چارچوکات بربنده کی، حقوقی چارچوکات خلکو ته روښانه کی. بلکې یو مقوله ده په سیاسي حقوقي علومو کې وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. نو که چیرې د مونږ د وطن حقوقي چوکات معلوم نه وي، یو اساسي قانون نه وي، یو تګلار معلوم نه وي، نو معلوم ده چې په دې کې سلیقوي برخوردونه هم کیږي، خلکو هم خپل مکلفیتونه نه پوهیږي او هغه کوم مسؤلین چې په یو سیمه کې وظیفه یا دنده ترسره کوي دوی هم د دوی نه هم د ستختګانې او اشتباهاتو د بشري حقونو نقض د مسائل کیږي. نو په دې اساس مهمه ده چې یو اساسي قانون، یو تګلار باید موجود وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې هغه تیر ځل چې طالبان حکومت سقوط وکړ او موقت حکومت جوړ شو، اولنۍ کار چې وشو د بند کنفرانس نه سره سم هلته د 1993 کال اساسي قانون، یعنی د مرحوم الله ظاهر شاه د وخت اساسي قانون په موقته توګه هغه شو عملي شو او ټول افغانان د اغینه پیروي وکړ تر هغه چې د مونږ او تاسو خپل اساسي قانون په 2003 کې تصویب شو جوړ شو. نو په دې اساس اوس مونږ په یو مبهم حالت کې قرار لرو. هر طالب فکر کوي چې هغه خپل هم قانون ده، هم نافذ کوونکی د قانون ده، هم قاضي ده، هم پوره صلاحیت لري او یو د کرک یو د انتقام روحي هم متاسفانه دوی
سره ده. مننه رابس پوسه. بله د مایار صاحب نظر به واخلم چې تاسو ویل چې د مایار صاحب خبر مو رد کړه. مایار صاحب مهرباني.
شي بس اول مسله خدا ده چې هر طالب هر کار نه دی افغانستان کې دلته مراجع دي، یعنی امر بالمعروف صرف د دې صلاحیت لري چې یو نفر ته توصیه وکړي دګیره پاکلا دي، تپړې صلاحیت هم نه لري او نور ارګانونه چې کوم دلته فعال دي د صلاحیت د دین لري چې چا د ګیر پاکله خبره وکړي. زه نه پېږم دا ورونه ده هغه د راپورونه د کوم ځای نه اخلي.
د هرات راپور از دروغ هم درلود، هلته له خلکو سره خبرې کړې ویل چې په موږ باندې فشار زیات کړی دی او سلمانانو ته ویل دي چې تاسو به ژر نه خري او کنه بیا به در سره جوړ
شي. ورته یو د مسله ده، یو شرعي مسائل دي، د شرعي مسائل نه هدف د څه چې د عرف مطابق عمل وایته شي. نو اوس په یو ولایت کې چې الته ګیره پرې خودل اور کنه، نو الته خو یعنی دارالمعروف د خپل استلام د اور مخسل شوې ده، نو الته تطبیق د دې چې مثلا کچې د ورته وای چې ګیره پرې ده، یعنی دا خو هغه ده، یعنی یو قانوني او د شرعي مسله ده. خو زه چې کابل کې اوسېږم، چون دلته د فرهنګ سیستم نسبتا فرق کوي یا نسبتا اطراف ته، خو دلته دا مسله نه ده. خو په هر حال دغه نظامی هغه چی دیده، کوم قوا هغه چی دیده، حکومتونه چې د انقلابونو ورسته ده نه په ټول سیستمو کې راغلي دي، چې هر ځله چې کله نظام را حاکم کیږي یا مثلا نظام سقوط کیږي بل نظام راځي، دوه کاله انقلابیون حکومت کوي او دا کار اهل کار د خپل ځکه فضا جنگیده دلته.
یعنی او د بل طرف ما یار سبو بشه، یعنی تاسو فکر کوئ چې د اگست لپین لسمې چر روان دي په د طالبان په نظام کې به بدلون راشي؟
زه په دې باور یم چې کله یعنی د کوم موده چې دوی پوره کیږي، چې نور نظامو کې وګوري او موقت او دا مثال ورته ویلې، او په دې کې مثلا یو شکل د دې ده چې نظامی حکومت ده، ځکه رئیس د معارف وایي چې نظامی سړی دی او نظامی او سیاسي منطق لري. شي بر صاحب، یعنی کچیر هم دوست ما نه چې زه دوه لسانس او یو فوق لسانس سره د مور پښتنه وکی چې د بلخ رئیس د معارف وای څوک وي، یو استاد وای توی زورتم نه، اهل کار ته وای تو وسپارل شي، اهل کار څوک دلته؟ یو نظامی نفر.
یعنی تاسو اټکل کوي چې دوه کال وروسته یعنی چې د دوی دوه کال پوره شي تغیرات پر راشي ور به شمه. ازمی سپ ته برته تاسو سره ګرځم. مایر سپ، ازمی سپ که تاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې د فشارونه د طالبانو له لوري خصوصا د بشري برخې په برخه کې له پایل تر اوسه پورې زیات شوی نه دی.
شبا صاحب په دې شک نه سي دا ورځ تر بلې زیاتېږي، او دا خبره صحیح نه ده چې طالبان یو انقلابي رژیم مخته وړي او باید وخت ورکړي. ځکه کوم دا منطق صحیح نه دی. که دا منطق صحیح وي نو بیا د طالبانو د نظام چې کله په 2001 کې سکوت شو هلته انتقالي او بوري دورې جوړ شول، نو بیا هر څه چې هغه ډله کړې دي هلته مثلا دوستان کړې دي او نور جهادي قمندانانو کړي، نو بیا هغه هم توجه دي په دغه تعریف کې کې راواشو. خو لکه تاسو چې مخکې ویل، یو جنایت باید بل جنایت دغه نه کړي، توجیه نه کې باید هغه ته جسټیفای نه شو کولای شو ولا پلانې وکړل موږ هم کوو. دا کاملا غلطه ده. د طالب نه نه کړنې تاسو په دې مطمئن اوسئ چې دا په افغانستان کې کلونو کلونو د پیړۍ د لسیزو تربګنۍ زیږوي. دا به افغانان د بدبختۍ سره مخامخ کوي. نو تاسو ته یو ساده مثال درکوم شبل صاحب. د افغانستان په زندانونو کې 4000 بندیان دي. په دې 4000 کې تاسو راته وښایئ چې څومره دی هغه اساسي د بندیانو حقوق ته درناوی شوی دی، یا کلن دی ته یو حق ورکول شوی وي چې راځه خپل محکمې ته خپل دفاع په خپل وکیا او وکیل مدافع وکیل چې ستا حق دی اغلی وته. طالبان په داخل او بیرون کې په دروازو ویلو باندې ډیر واځي مشهور دي، او هغه څوک چې د دې کرونو ته تشریعات ورکوي ځکه کوم په طالبانو په جنایت کې په هغه اندازه شریک دی چې کوم څوک یې
زموږي مانا نازمی سب ازادي سپو کې پروګرام لا سړي رډو او ری په دې پروګرام کې و موضوع دا چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو د پنځیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړی دي چې جنگي جنایت ګڼل کیږي. د بحث لپاره حکمت اعظمي، نجیب آزاد، محمد ابوالاحرار رامسپور او محمد داود مایار را سره دی. لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورک.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
رامسپور صاحب څه فکر کوي چې اعظمي صاحب مخکې دا وویلو چې دا کوم کارونه چې ترسره شوي دي ممکن په راتلونکي کې ډېر نور مشکلات خلق کړي، او معیار صاحب بیا وایي چې دا یو نظامی غونډه حالت ته ستاسو نظر؟
زما لا نه فکر کوم چې دا نظامی حالت نشي کېدای، ځکه چې الته ډېر حالې ځلې اوسو د سولې توافقات د طالبان او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شو، او د قدرت انتقال ورته وایي او تحول ورته وایي هم په یو ډول سره تر سره شو چې الته جګړه ونه شو. ټول سختارونه په خپل ځای کې پروت وو، کوم کسان چې دوی وکمنان وو دوی وطن خوشی کړل، او مثلا نور کسان هم چې تر تعدیل لاندې دوی هم ووت، او مکمل یو سیستم دوی ته پاتې شو، طالبان ته پاتې شو. قضایي سیستم وو، اجرایه قوه په خپل ځای کې وو، سختارونه په خپل ځای کې وو. متاسفانه دوی ونه شو کولای په دغه دوه تیر کلونو کې ثابت کړي چې دوی یو ښه حکومت ولای، یو ښه حقوقي سیستم دوی جوړولای شي. دغه گزارشات هر ورځ نشریږي او دا ټول مستند شوی مسائل دي. دوی مخکې یو ټکی ته هم اشاره وکړ چې اکثرا د سوشل میډیا گزارشات دي، دغه دي دغه ټول بین المللي مراجع بشري حقوقونه چې هم په دغه مسله کې ښکېل موږ ځان په خپل مهارتونه لرو او ځان په خپل پروتوکولونه لرو چې دغه پر اساس یو مسله سرینه کوو او هغه بیا په خپل گزارش کې نشرو. یعنی دا د سرسری او وایي خبرې هم نه دي چې دا گزارشات نشر کیږي. زه فکر کوم چې وضعیت کلکی چندی متاسفانه زماله هنده، او پدې کې دا څه فکر نه کوم چې یعنی تغییر زر تغییر هم رامسته شو. که چیرې تغییر نه رامسته کیږي نو معلوم داره چې دا یو سرخه غونډه ده. سرخه سره کوم چې دا یو چرخه باطل ورته وایو، یا سره کوم چې یو تشنج بل تشنج زیږي، یو نقض حقوق بشر بیا بل نقض حقوق بشر زیږي. دا یو منلسوي او ثابت شوی پرنسپ د متاسفانه کچری دغه باطل سرخه په یو ځای کې ونه درولسی نو دغه سرخه به دوام کوي. دا انتقام جویی تل منه وهی او خصوصا په افغانستان تونه کې دا مثلا موږ په کارات او مرات لیدلی یو او مخکې تاسو هم شوته اشاره وکړ نور کسان هم دلته اشاره وکړ چې موږ باید یو ضرر دی بل ضرر سره دفع ونکو. دا په اسلامي حقوقو کې پرنسپ دی وایي ضرر دی او بل ضرر سره نه دفع کیږي. نو دی په اساس بهتره بدایي چې په دغه مسایلو کې یو ډیر په جدي توګه کتنه وسی او د سیاسيونو او د صاحب نظرانو دنده هم دا ده چې په واقعیتونو باندې وړل خبره وکړي تر څو چې دغه کسان په دغه مناقایص باندې متوجه شي.
مننه رامیس پور صاحب. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کچرته وضعیت همداسې دوام ولري لکه څنګه چې د بشري نړیوال سازمان راپور ورکړی دی او بل ورځ بل بشري ټولنه یا مؤسسه هم داسې راپور ورکړي، وضعیت ساس په باور په خرابېدو پسې ځي او کنه کېدای شي چې طالبان بیرته فکر وکړي او ځینې ستونزې بیرته حل کړي؟
زه فکر نه کوم چې په دغه ډول فشارونو دی یا دغه سیراپونو چې خپرېږي پیغې کې د طالبانو په دریځ کې فرق راسي. زه چې شخصا دقیق معلومات لرم یوازې د یو شخص په هکله مثال په توګه ته وایم، د وسا په هکله چې نیول سوی دی، د هغه په هکله باندې د کورنۍ ملا برادر ته ورغلی دي، سراج الدین حقانی ته قومي مشران ورغلی دي او د خلکو ژمنه مرسته کړې چې موږ راپښ کو. خو د ټولو جواب یې دا و چې دا زموږ تر وخت پورته خبره ده، کله چې ملا برادر ته چې دا زموږ تر وخت پورته خبره ده، کله چې سراج حقانی دا خبره کوي چې زموږ تر وخت پورته خبره ده، نو دا په دې معنی چې دا دریست دغه دا ډول دریست طالبانی ولرې دا دا د هر خوا چې ارکیږي سپو حمایت کیږي یو ډول دیکتاتوري دا به هم داسې رواني. البته که چیرې د راپورونو د خپرولو پر ځای نور فشارونه لکه مثلا د ایتا سفارتونو سپارل مخنیوي وسی، دغه ځینې هیوادونه چې د سپارې د څلوېښت میلیون ډالرو مثلا لیږل قربان سي چې هغه د بشري ناورین د مخنیوي په مخه په دې نوم باندې سلاش وزارت آپشن کیږي، بیا ممکن تغییرات راسي. لکه تر اوسه پورې موږ د اوس مهال د طالبانو د استخباراتو رئیس شیر دی، د خپل بنیم میاشت کیږي کال د دوه کې پروت دی. نو کله چې تر دې بده پورې تاګ او تاګ ازادي وي او د قطر مشران کندهار ته راځي، د دې مهم چارواکي په قطر کې پاتې دي او قطر وړوکی امریکا دی، کچیرې د لویز دیز په ځانګړي توګه د امریکا دغه ډول روابط غیر مستقیم روابط د دې سره نبی او واقف شانه وارد بیا به تغییرات راځي.
مننه آزاد صاحب. مایار صاحب، د خبرونې په ترڅ کې تاسو دوه نړیوالو مثبتو راپورونو ته اشاره وکړه، یو مو د نړیوال بانک مسله را یاده کړه او بل مو هم د بی بی سي د کوکنارو په ارتباط چې په هلمند کې کم شوی دی او کاري کم شوی دی. دغه مثبت راپورونه طالبانو هم راپور تکړه لوی ویل چې دغه کمال مو کړی دی، فکر نه کوي چې بیا دغه نور راپورونه لکه د بشن نړیوال سازمان چې راپور ورکړی دی دا په دوی باندې ممکن تاثیر وکړي او یو څه احتیاط وکړي؟
پدیکشن شه دغه نقطه مسله چې ده دا مهم ده، یعنی دا د نظام یو پایه ده، کله نقطونه د بهرنی سنحه د نړۍ طریقه کې یا په داخل کې. اما مسله ده چې یعنی دغه نقط باید واقعي وي، یعنی بیا د نقط باید نظر کې ونیول شي. د مثال په ډول کچیر دلته د انتقام اخستنه مثلا مطرح کیږي، ولې د انتقام اخستنه د جنرال دوستم یا د جنبش په ساحه کې نکیږي چې عامل مثلا د زرګونو طالبانو د شهادت او د ځینو فجایع، ولې هلته امنیت تامین ده، هلته هیچا ته مشکل نه جوړي، ولې چې کله د اهل تشیع د زنځیر وهلو عربي مراسمی طالبان دغه امنیت نیسی او په امنیت کې څومره طالبان شهیدان شوي چې د پاره چې د غوی باندې حمله ونه شي، نو دغه فرصت نه دغه جغرافیا ول استفاده نه کوي.
کده ما یار سبب چې کچرته دغه رقم تحلیل او چې ولې الته دا نه کوي، ولې الته دا نه کوي. د بشن نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په خپل راپور کې طالبانو له پنشیر نه ویره لرله، ځکه هلته یو ډول د دوی په ضد باندې مقاومت پیل شوی و، نو ځکه یې سخت دریځ خپل کړی او په دې سخت دریځ کې په ځای دی چې یوازې له وسلوالو سره جګړه وکړي ملکي خلک هم څپلی دي.
شبر صاحب چې کله طالبانو افغانستان فتح کو پنشیر پاتې و، په پنشیر کې دوه ځله وزارت دفاع یعنی دوه ځله دا انتقال شوی پنشیر ته، په میاشتو دا امکانات مرکز انتقال دل د خلاصېدل نه، دوی یو په دومره امکاناتو
او په دومره نیرو باندې دوی 200 مقامات ونه شو کای. نو اوس مسله دا ده چې کچیر مونږ غواړو عامل د دې پیدا کړو چې عامل د دې فاجعه مثلا جنگ چی شاید ده. جنگ آشوب او خشونت ده، جنگ بربادی ده، جنگ د سو فضا ده چې کنټرول نه وضعیت وزي حداقل، یعنی با وجود د دې چې د نظامونو مکلفیت ده چې وضعیت کنټرول کی، خو د کنټرول نه وزي د وضعیت څوک اجازه ای. ما چې مثال وکول چې ولې مثلا د وحدت او د جنبش کوم سابقه صاحب پای کې دنه کیږي، ځکه هغه انګیزه د دینه ورکي، هغه د تاغه لري مثلا دا ذهنیت لري، یعنی دومره فکر لري. خو دا طرف چې کله راضي مثلا جنگي شارونه ورکي او د خلکو د احساساتونه، د ځوانانو د احساساتونه استفاده کوي، او بیا دا اغم راضی دا کوم د بخن سلمان چې دام په دې باندې دسه گزارش لیکي چې یعنی په دومره تلاش باندې دوی درې نفر مستند کړي نه دي.
البته دوی په د دوه بیډوګانو کې دوی نه نفر یو ځای د وژلو راپور ورکي، نه نفر بل ځای یو ځای د وژلو راپور ورکي. د یو شپانه د وژلو چې لوحلو لاندې مړ شوی دی او دوه کسان نور هم یاد کړی دی. د طالبانو د
دغه مسله پکله د درې مستند متباقي هم د گزارش کراغلی دوی په نظر،
خو دا دوی وایي چې هغه ویډیوګانې چې هم دوی اخیستې دي هغه یې څېړلې دي. په همدې برخه کې چې د همدغه راپور په ارتباط د طالبانو مرستیال ویانده بلال کریمي ازادي راډیو ته څرګندونې کړې، دا وروسته بیا بحث ته دوام ورکړه.
در افغانستان امارت اسلامی در تمام قلمرو کشور با مردم خود یک روشی پر ترحم از و پر از شفقت دارد و یک چیزی را باید واضح بسازم و اشخاص و افرادی که یا عناصری که امنیت مردم افغانستان را اخلال می نماید به هر نحوی که باشه و تحت هر عنوانی که باشه، به نام پدیده تکفیری، به نام داعش باشه و یا هم از کسایی از بغاوتگران باشه، گرچه ما در کشور نمو کدام مقاومت داریم و نمو کدام جبهه، ولی در بعضی از مواردی که بعضی از اشخاص و افراد تلاش کرده که امنیت مردم را اخلال بکنند، امارت اسلامی در قبالش قاطع و جدی هست و در مقابل آنها اقدام کرده و سرنخ آنها را از بین برده.
از همی سب کستاس و نظر و اخلم در بلال کریمی در خبر و پا ارتباط
شبر صد دم وازی پا پنشیر که در شندواندی تاسی کچیری یا دکی کچیری نویسی در وانسان پنور ولیتونی کنگ رواندی سننگرار که در دایش باندی تورن افراد اسد وزل سی دی او سازمان ملل ام په دې کې راپورونه ذکر کړی و چې دنیا سات سرونه دي سرونه پیسې دي او کله نو اکثر پروسه ده د دایښ غړیو په جنوب افغانستان کې دار روان دي. په افغانستان په هر ګوټ کې څه کوم دا په یو نه یو اندازه باندې روان دي او هغه زدا مخکې مادي اشاره وکړل چې د طالب رهبران دې هوای چې موږ هغه اعلان کړی دا غواړو باید دغه سي عملي سي. بیا دغه رهبرانې به تر ازي شکایت کوي چې دا تاسو سي نه عمل کړي، حتی دې په دې باندې خپل اعتراف کوي دې کې سره دینه کاني خبرې کړې دي چې باید هغه سي عملي سي. نو زه فکر کوم دیم خبر دي، مګر مشکل دا دی چې هغه افراد چې په طالبانو په صفوف کې دي په منځني او ښکته لیول باندې کمانډانان دي، هغه ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې اکثره وخت کې د رهبرانو خبرې تم غوږ نه رسي، خپل شخصي خودي کار. نو زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی د دې پر ځای چې موږ دا رد کړو، د دې پر ځای چې طالبان دې ته یو نوې تشریعات ورکړي، زه فکر کوم باید عاملین ته سزا ورکړي. یو داسې مثال پریږدي چې هغه څوک چې په دې کې ښکیل دي هغه واقعا مجازات دي چې تر څو دې مخنیوی وسي. زه فکر کوم دغه بهتره لاره.
مننه عظیم صاحب. را به شم د بلال کریمي د خبرو په ارتباط آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، هغه وایي چې مخالفان باید وځپل شي.
دا طالبان خو بلال کریمي د ډېر وړوکی سړی دی، تر دې هغه د مشران چې د لوړ زده کړو وزیر هم او دغه نور وزیران یې غوډې ښکاره ویلي دي چې هر هغه څوک چې طالبانو باندې نقد کوي، الفاظ یې هم دغه یعنی وکوي، هغه باید مجازات شي، هغه باید ووژل شي. یعنی الفاظ تر دې بریده پورې و د دې مشر چې مخې چا سره نه لیدلی، هغه په لومړي کانفرنس کې چې په کابل کې خپل ملایان سره ټول کړي، ډېر ښکاره ویلی چې د پخواني دولت
څومره هم کارمندان چې دي، مامورین چې دي، یا چارواکي، هغه کولی شي په کابل کې ژوند وکړي، لیکن د حیثیت حق نه لري او څوک دوی ته د حیثیت ورکولو هڅه دي هم نه کوي. تر دې بریده پورې چې د طالبانو چارواکو په دې ښکاره ویلي چې په طالبانو باندې نیوکه چې څوک وي هغه باید مجازات شي، نو بلال کریمي خو کریمي خو ډېر هغه د وړوکی پوزیشن دی یا وړوکی پوسټ دی، دغه پخپل د دې څرګندوي کوي، پر دې دلالت کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور دقیق دی او موثق دی. کله چې د طالبانو چارواکي خپله د افغانانو په وړاندې حتی د هغو د مثبتې نیوکې، یعنې د په ټولنیزو رسنیو باندې پر یوه لیکنه باندې خلک نیول شوي دي، تاسو یې راپورونه لرئ. دغه د کندهار یو ځوان دی نورایل، هغه نیول شوی دی، ته شپږ څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. همدارنګه د ویسا په هکله داسې نور دوستان چې ونیول شول، پرېښول پېغو تاوتریخوالی وسو، حتی تر دې بریده پورې چې تاسو دا نه سئ زغملی چې یو څوک دې وایي چې مېرمنې باید ښوونځي ته ولاړې شي که نه، او هغه بیا استخبارات پورته کوي، د دې خپل هغه نطافې بولئ یا د تحلیلګرې بولئ د مبین په نامه باندې، هغه په ټویټر سپیس کې ابلز وویل چې دا ملاکراسي ده او دا باید نه وي. هغه څه سبقه ونیول سو ابلز لوګره، نو کله چې تر دې بریده پورې نقد نه شي زغملی، نو ښکاره خبره ده چې دغه د خپلې
څرګندونه
راپور موثق دی.
د فیسبوک کې د یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظر را سره شریک کړی دی، یو څو به له تاسو سره شریک کړم. د مسلې په نوم یو اوریدونکو لیکلی دی دا راپور حقیقت نه لري. د توري په نوم یو اوریدونکو بیا لیکلی دی چې حقیقت دی، ماته په خپل طالبانو اختر را کړی دی، کورنۍ مې په خطر کې ده. او ملنګ سادات لیکلی دی دا خو مخکې ولوست، د هم لیکلی دی فلسطین ظلمونه ولې نه یادی شي. او یو بل اوریدونکو ډیر واحدي د ټولو افغانانو هیله کوم لیکلی دی چې له حکومتي چارواکو سرمایدارو نیولې تر سوالګرو او پوډریانو د اوشت پیغام را لېږل دسه اوشت پیغامونه نسو شریکولای له میلمنو سره. هم را بشم مایار سپتاسته د انتقادونه هم ډیر دي، فکر نه کوي چې کچرته حقایق هر وخت وویل شي او تیری کون کې مجازات شي، افغانانو په مثبت خوا کې یو بل ګام هم اخیستی وي او انتظار باید نشو.
د یو فلسفي بس شي بر سبي وختونه دي او حقایق کنه وختونه غو مسائل دي چې کله یو ځای کې د عملی کیږي او حقایق هغه یو بل بوت دي مسله ده چې دا یو ویل شي کوي او نه ویل شي، خو صرف به مسله چې د حکومتداری په تشریفات نه کیږي، تشریفات بخش وزارت خارجه دی، هغوی ځانته یو اخلاق لري. او کچېره مثلا دلته قوی قهریه نه وي، بیا موږ وزارت دفاع او داخله او استخبارات دا باید موږ حذف د دې وظیفه هم دغه ده چې دا باید چې کوم ځای کې تهدید وي تهدید د منځه یوسي. او د پنشیر پاکله زه باید زده وایم چې په دې کې اکثریت هغه کسان دي چې درې ځلې اسیران شوي دي، درې ځلې ضمانت ورکړی ده هر یوه، او دریم ځل بیا هغه شوي دي اسیر شوي دي. یعنی په دې کې سیاسي نگار او د نظامي نگار
مایار صاحب او بخښه دلته اصلا هغه د بخښه نړیوال سازمان دا نه وایي چې تخپل مخالف نیسي او هغه اعدامه اده، البته غوی خل اعدام سره مخالف دي، خو اعدام په د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شته، حتی د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې اعدام روان دي. دوی دا وایي چې دا کوم خلک چې نیولې دي دا پرته لدی چې محکمه شي دا وشل دي، چې په دې کې هغه شپانه ته هم اشاره کوي، یعنی انتقاد په دې دی چې صحرایي محکمه باید ودرول شي.
بالکل، یو خو جنگي فضا ده، جنگي فضا یو اندازه د کنټرول نه وځي چې دا مکلفیت ده د طرفونو، د جنگ طرفونو مکلفیت ده او د سازمانونو دلته به طرفانه هغه وکی، یعنی هر څوک د خپل طرف نه تلاش وکړي چې دا مسله حل نشي. خو زه چې فکر کوم چې تاسو ورو غری شي بر سب چې کله د اصل مسله اعلانېږي، د مثال په ډول کچېر مونږ دغه نظامی اردو او د حکومت ارګان نه چې دا تلور سو زره یا تلور لکه حساب کو کنه، زه دې ته وایم چې تاسو ارقام ته مګورئ، دغه اعداد ته مګورئ، تاسو فیصدی ته وګورئ چې کله په یو خشنه جامعه یو جنگ زپل جامعه لکه افغانستان کې دلته فیصدی د اف د تدویق د نه فیصد نه اضافه کی، حال دا چې توقع ما دا و چې دا د اف تدویق د شپیتو سره نه جګی شي، خدای د نه فیصد نه پورته کیږي. ګوره دا د افغان د دنیا په تاریخ کې یو ریکارد ده.
دلته
کچری یو نفر
وایي مثال
راولي دی یو
بل
دا دلانه نه
دلته فرزند د بخشین نړیوال سازمان کې دا خبر هم شوه دی چې طالبان د نه تحقیقات سم کوي او نه لغپلو جنگالو سره حساب کتاب کوي. مثلا په دې تیر څکم دو کلونو کې جنې مشان د طالبانو لکه د پاسپورت رئیس او جنې نور کسان تورن شول په جنو جنایتونو باندې، لیکن دوی غوی راپورونه خبرانه شول چې له غوی سره دوی څه وکړل. حتی پرون ازادي راډیو روانه اونۍ راپور درلود هغه فرانسوی ویل اصله افغان خبریال مرتضوی، غالبا مرتضوی نومیدو که بهبودی و بخشه بهبودی هاگوی نیول شوی دی خود روز پوری معلومه نده چی دوی قضیت شایده، یعنی دقیقه هاگه شیندی چی دی جنایتونو که حسابی شی دی بشری حقونو چقدر سرغلوانو که حسابی شی او شاید در دیر عادی مسائل او موضوعات هم یدزینیه. مایر سه؟
شیور سه دی پاسپورت کم نه دی رئیس غرور شو پره که کوم مجلس کې ولیدل شو چې
وایي مثال
څنګه بالکل خو زه فکر کوم چې ګوره د کوم جرم نه چې هغه بیچاره کړی ده دغې نه زیات مجازات شو. د مثال په ډول کچېرې زه مالته وایي ما حتمن کسان ته ویلي چې نه ما په درو وایي حتی ما په مرمۍ وویلې خو د ما کلپ به نشروئ د ما حیثیت او ابرو باید حفظ شي. یعنی هغه د کوم جرم چې کړی و د هغې نه اضافه مجازات شو او بل طرف دا چې دا د مخالفینو طرفه نه و نیول شوی، د سازمان د طرفه د عفه د سازمان یا سازمان ملل طرفه نه و نیول شوی، د طالبانو هغه کوم مبارز ارگانونه چې وشه د فساد ضد مبارزه کې د هغې طرف و نیول شو، د کلپ نشر شو او د دورور منفک شو.
خیر په دې برخه کې فرضاً د بخشن نړیوال سازمان فرضاً په دشت برچی کې سی او څو کسان وشل سول د تلاشی پر مهال د هغوی د عاملانو د نیولو خبرې هم وکړه، خو تر اوسه پورې له راډیو او یا له حکومت د طالبانو داسې څه خبر نه لرو چې هغو کسانو ته چا جزا ورکړې ده. او که چېرته دوی جزا هم په غیاب کې فرضاً فرضیه ده ورکړې وي او اعلان یې نه وي کړی، بیا هم انتقاد دوی ته راجی دی. رابشم رامسپور صاحب، تاسو ته په لنډو باندې د خپرونې وروستیو ته نږدې کیږو، په لنډو چې نظر واخلم رامسپور صاحب، دغه راپورونه که په دې شکل باندې بیا هم نور خپاره شي او ادامه پیدا کړي، که څه هم د خپرونې په ترڅ کې تاسو یو څه دا موضوع توضیح کړه، د دې تاثیر به څه وي؟
یو شی ډېر واضح ده چې د راپورونو نشر کیږي، راپورونو باندې ډېری نهادونه نن سبا کار کوي. تاسو به شاهدان اوسئ چې زر بل راپور به خپور شي، بل راپور ورپسې ملګرو ملتونو بین المللي نهادونه ټول. طبیعي ده چې دا خپل تاثیر لري، ځکه چې دا موجوده وضعیت د افغانانو او د افغانستان بین المللي مراجعو ته او د افغانستان هغو خلکو ته چې دوی معلومات ترلاسهسی نه لري دوی ته رسوي، او دا خود په خود تاثیر لري، ځکه چې نړیوال ګوري چې متاسفانه اصلاحات نه رامنځته کیږي، نو دوی پر خپل سیاستونو باندې ډېر احتیاط کوي، له احتیاط څخه کار اخلي، او هغه تمه چې افغانان لري چې باید دا وطن آباد شي او وضعیت عادي کېدو خواته روان شي، هغه تمه بیا همداسې پاتې کیږي. نو بهتره به دا وي چې دغه راپورونه چې کله نشر کیږي په دې باندې غور وسي، او دې په ځای چې دا راپورونه رد شي او انتقاد وسي، د دې د اصلاحاتو دپاره چې کوم ناخوالې رامنځته شوي وي د هغې د اصلاح دپاره باید کار وسي.
مننه رامسپور صاحب. اعظمي صاحب، ستاسو نظر که واخلم دغه راپورونه مؤثره دي، یعنی څه تغییر به راولي؟
د فکر کوم طالب دا بیره لري که دغه افرادو پر وړاندې چې په دغه جنایتونو کې دغه لري لاس لري، دوی کوم اقدام وکړي شاید دا خلک د طالبانو پر وړاندې بغاوت وکړي او جنجال ورته لوی شي.
یعنی تغییر نه راولي تاسو په نظر؟
د فکر کوم هغه وخت دا موثره کېدلی شي چې کله نړیوال د دغه افرادو پر وړاندې باندې یو نوی جدیتر حتی از فکر کوم نظامی دغه کې اپشنونو انتخابونو باندې غور وکړي او دغه په وړاندې باندې اقدام وکړي، د فکر کوم هغه وخت به دا خلک ډېر وبینیږي، بیا به دوی له دغه کړنو څخه فکر کوم لاسته سر.
آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دغه څه راپورونه به د تغییر سبب شي په افغانستان کې؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې دغه سیرا کورونه خبرېدل هغه به لا هم د افغانستان مسله تر یو بریده پورې د بحث او خبرو ته ور واچوي، لیکن د افغانستان مسله حقوقي بوده بخورا ډېر ضعیف دی چې هلته بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي، هلته نور حقونه د انسانانو هر ډول حق حقوق چې انسانانو ته خدای تعالی او ممکن قوانین وکړي هغه روز نقص کېږي. دا د افغانستان مسله تر ډېره بریده سیاسي ده، تر هغو پورې چې متحده ایالاتونه په ځانګړي توګه او غرب په عمومیت کې چې د اسلام مرسته کوي او ملونه سلویش ملونه د اسیا او دیجی او نور سیاسي اړیکې پټې اړیکې سره پالي، هغه د تر څو چې هغه سیاسي تصامیم دلته ونه نیول سي په واشنگټن کې او د دې د افغانستان مسله د نړۍ مسله نه کې یا د دې خپل غواش احساس نه کې تر هغه به ریواز دغه شي د خورنو په طالبانو باندې هیڅ تاثیر ونه لري.
مننه آزاد صاحب. معیار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغسې راپورونه لکه څرنګه چې مخکې رامسپور صاحب اشاره ورته وکړه، غالبا تر مونې پورې ملګري ملتونه هم یو مفصل راپور ممکن د افغانستان په ارتباط د بشري حقونو په ارتباط خپور کړي، دا به تاثیر وکړي او کنه؟ څه تغییر به راولي او کنه؟
شیبر صاحب په فشارو باندې نه کېږي. څو ورځې مخکې چې کوم جنجال د سازمان ملل او د یو ان او د دې کسانو سره تاسو وکتل چې دوی طالبانو ته احترام وکړو او دوی د خپل هغو مسایل نه په داسې شکل بیان کړل چې هغه ډېر داسې په ډیپلوماتیک انداز کې، یعنی ډېر ساده مسایل وو، یعنی په فشار نه کې. دلته ورور ډېر عجیب خبر وکړه د نظامی برخورد، په دې کې شک نشته دی چې دغه نظامی برخورد به یو لاره وي د افغانستان اندې د نظام د تبدیل دو. خو د لارې بیان تکرار کیږي، د لارې مخکې تجربه شوی، حداقل ته یو قرن پورې تسلو کلو پورې بیا د مسله افغانستان کې تکراری گینه. هیڅ هواد به نړۍ نور جرأت ونی کی چې افغانستان کې نظامی حضور ولري. دا برته ډیر قیمته تمام شي افغانستان د سیوال مړی ده چې ممکن خړلې آسان وي، خو دغه لپاره به ډیر یو غټ قیمت ورکړي. خو چې د عاقل سیاسي شخص لپاره دا یو یو کوم معامله نه ده، خو بهتره مسله ده چې موږ د دغه نظام نه چې بدیلی نشته د دې حمایت وکړو، او دا حمایت کېدای شي مثلا تایید په شکل او د نقد په شکل چې هم داسې چورونه کوي تر څو د اندغه نظام موږ اصلاح کړو.
اعظمي صاحب ستاسو جواب معیار صاحب ته څه دی چې به خبرونه راغونډو؟
تاسو د شیبر صاحب نظامی حضور د مننه، نظامی انتخابونه د مننه لري چې په امریکا سره واسته وي. تاسو په دې فکر وکړي چې زوایری په کابل کې وړي څو طالب رهبران چیرې تښتېدلی وو، هغه ډېر لوی رهبران یې کابل پرې شو تښتېدلی وو. نو یو ډرون حمله په هغه افرادو باندې په دغه جنګي جنایتونو باندې تورن دي او پکښې کې داخل دي، یو حمله وشي د طالبان ډېر صحیح لارې سره دي. تاسو نه ده چې طالب د بیرې څخه
ماننه اسمي صاحب، بله
طالب بدیل څه د طالب څخه بهتره بدیل څه دا خبره واقعا غلطه ده چې د دغه نظام چې ډېر فساد پکې روان دی، ډېر ظلمونه کړي دي، ډېر زیات جنجالونه افغانستان ته لام دی روي، د دې بدیل بهتره پیدا کولای شي.
مننه اعظمي صاحب، مننه نجیب آزاد لتاسو او رامسپور صاحب همدارس له معیار صاحب لتاسو ټوله مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخته سپارم.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
Come up to her, love this for life.
هم